سوال صاحب مندا باشین مایکروفون در خدمت شما است.
ډیر مننه سلطان سرور اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. پر اپرونی کې په تاجکستان کې د آسیا زړه کانفرنس په باب معلومات اوري چې د افغانستان پر موضوع پکې بحث کیږي. پایل خبرونه کوو. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر د ترکیې په کوربتوب د افغانستان د سولې په تړاو په جوړیدونکي غونډه کې د ښځو پراخه ونډه غواړي. د خوست والی وی په صبروی ولسوالۍ کې د طالبانو د بم په چاودنې کې یو ښځه او یو ماشوم وژل شوی. د پاکستان پولیسو په خبر پښتونخوا ایالت کې د زرګونو لاریونوالو مخه نیولې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر د ترکیې په کوربتوب د افغانستان د سولې په تړاو په جوړیدونکي غونډه کې د ښځو پراخه ونډه غواړي. شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته ویل چې د سولې په هڅو کې د ښځو شریکول د دې پروسې له مؤثریت سره مرسته کوي.
د دوحې په بحثونو کې سلورو ښځو ګډون درلود چې د قناعت وار نه دي. متاسفانه موږ په مسکو کې شاته پاتې شو او یوه ښځه وه. کله چې د افغانستان نیمایي نفوس ته وایي چې ستاسو غږ نه اورېدل کېږي او د افغانستان د راتلونکي په اړه په یوه مهم بحث کې د تاسو د ګډون اسانتیا نه کېږي، دا طبعا ناهیلي کوونکی ده.
په دوحه کې له طالبانو سره په روانو مذاکرو کې څلور ښځې د افغان دولت په استازیتوب برخه لري، خو د طالبانو په ډله کې یوه ښځه هم نه ده شامله. د مسکو په غونډه کې چې د مارچ پر 13 وسوه، د ښځو په استازیتوب یوازې حبیبه سرابي وربلل شوې وه. اوس په استانبول کې هم د اپریل میاشت افغانستان د سولې په تړاو یوه نړیواله غونډه د امریکا او ملګرو ملتونو په نوښت جوړیږي. د خوست والی وی په صبروی ولسوالۍ کې د طالبانو د بم په چاودنې کې یو ښځه او یو ماشوم وژل شوی. محمد کاټه وزیر پرون یک شنبه دا خبر ورسره له هغه وکړه چې طالبانو او د صبروی ځینو وسیدونکو افغان امنیتي ځواکونه توران کړل چې د پوځي عملیاتو پر مهال یې تر شلو زیات ملکیان وژلي.
یو نفر خپل طالبان د ګروپ یو بم انتخاب او په کور کې بم شو، دا متاسفانه هغه سیاسره او ماشوم هم شهید شو. هغه رسانو کوم عکسونه نشر کړي دي یا نشته ته سپاري یا فیسبوکونو کې پورته کړي دي، هغه د دښمن په ګټه دي، درست نه دي. هغه ټول مسله د طالبانو مسله قوتونه.
د خوست د صبروي د پیښه د وژل سویو کسانو عکسونه او ویډیوګانې په خواله رسنیو کې هم لاس په لاس کیږي او زیات عکس العملونه پاره ولیدي. په تر ټولو تازه مورد کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی ویلي چې په صبرایو کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې د ده په خبره د ملکیانو مرګ ژوبله غندي او د دې ډول عملیاتو د بندولو غوښتنه کوي. د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ په لړ کې به نن د خوست اتلان او د لغمان ځوانان لوبه وکړي. پرونی لوبه کې د کابل استقلال لوبډلې 3-1 جبل سراج لوبډله ماته کړه. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف د کابل د ټیم په اړه وویل:
نمانده پایتخت و بجای کار
پلازمین کابل استاز تیم تروس پدریو پر لپسی بریاو نه امتیازون لریاو ده اتلانو ده لیک تر پیل چپ بلخی باوی مخکخ ده ولس گولونه وحلیو یوازی دو گولونه خورده دیم
نتایجی رقم خواهد خورد.
تمدا چې د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ دویم پړاو دوري پر لسمه په بلخ ولایت کې پیل سي. د پاکستان پولیسو په خبر پښتونخوا ایالت کې د زرګونو لاریونوالو مخه نیولې ده. د جانخیل شاوخوا 3000 اوسیدونکو په داس حال کې چې د څلور وژل سویو زلمیانو مړي هم ورسره وو سړکونه تر وتلی. د څلور مړي یو اونۍ مخکې له جانخیلو پیدا سوي. د وژل سویو کسانو کورنۍ ویلي چې د خپلوانو پر بدنونو یې د شکنجې نښې لیدل سوي. دغه زلمیان 3 اونۍ مخکې له خپل کورونو د مرغانو په ښکار پسې وتلی وو. لاریونوال وایي چې د پولیسو له ممانعت سره سره به اسلام آباد ته ځنونه ورسوي او هلته به لویه مظاهره کوي. دوی د جانخیلو د سیمه ایزو چارواکو د لری کېدو او د وسلوالو خلاف غوڅ اقدامات غواړي. لاریون کوون کې خبرداري ورکوي کې غوښتنې ونه منل سي د پېښور دیرا اسماعیل خان لوی لاربه وتړي. د نړۍ د نورو رهبرانو ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هم د برما د پاوځ لخوا د وژونکو ځواک کارول وغندل. وروسته له هغه چې د برما پاوت پر قدرت منګولې شخې کړې او پر کودتا ضد مظاهره چانو یې تاوتریخجن فشارونه راوستل. تیره شنبه تر نوي د زیاتو کسانو د وژل کېدو له کبله یوه خونړۍ ورځ وه. ولسمشر جو بایدن پرون په واشنگټن کې خبرلانو ته وویل دا وحشتناکه او غصه پارونکې پیښه ده. اروپایي ټولنې هم په برما کې د مظاهره چانو په وړاندې سوی تاوتریخوالی غندلې او د نه منلو وړ یې بللی دی. دا عکس العملونه وروسته له هغې ښول کېږي چې د لسګونو هیوادونو د پوځ لوړ رتبه قمندانانو د برما د پوځ لخوا د ځواک کارول وغندل. دوی تېرې شنبه په یوه ګډه اعلامیه کې وویل په برما کې پوځ د خلکو په وړاندې خپل اعتبار بایللی دی. په انډونیزیا کې دوو ځانمرګو بریدګرو شاوخوا شل تنه عبادت کوونکي په یوه لویه کلیسا کې ټپیان کړي دي. د انډونیزیا د پولیسو مشر جنرال لیستیو سیګیت پاراباو ویلي چې بریدګر شایي د جماعت انشاروت دوله ډلې غړي وي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ملاتړ کوي. د جماعت انشاروت دوله غړي له 2013 د کال راهیسې د انډونیزیا پر کلیساګانو په خونړیو ځانمرګو بریدونو کې لاس لري. تازه پیښه یک شنبه د انډونیزیا په ماکاسر ښار کې هغه وخت وسوه چې یو ډله مسیحیان د سپیڅلې اونۍ یا پاک اختر د پیل په مناسبت سره راغونډ سوي وو. سیمه ییزو چارواکو ویلي موټر سایکل سپاره بریدګر چې د پولیسو په خبره یوه پکې ښځه وه کله چې د ساتونکو له ممانعت سره مخامخ شول له کلیسا د باندې برید ترسره کړ. په ټپیانو کې د کلیسا ساتونکي هم شامل دي. او کاسوو ته د کووید 19 ضد واکسین لومړی بستې ورسېدې. دا په اروپا کې وروستۍ هیواد دی چې د کورونا وایرس په وړاندې د خلکو واکسین پیلوي. دغه هیواد د کوواکس پروګرام په چوکاټ کې د استرازینیکا کمپنۍ تولید شوي 24,000 ډوز واکسینونه یک شنبه نه وخت ترلاسه کړل. د کاسوو صدر اعظم البین کورتی وویل چې حکومت به سمدستي د واکسین لګولو چارې پیل کړي. هغه زیاته کړې چې کاسوو شتمن هیواد نه دی نو ځکه نړیوالو مرستو په تیره بیا د امریکا او اروپایي ټولنې لاسنیوي ته اړتیا لري څو د دې وژونکي وایرس په وړاندې مبارزه وکولای شي. واشنگټن او بروکسل د کوواکس په نوم د واکسین د توزیع د پروګرام اصلي تمویلونکي دي. تمه ده د بالکان حوزې دغه هیواد ته د دغه پروګرام له لارې ټولټل 1,800 ډوز واکسینونه ورسول شي. خبرونه ملازادی رادیو نه واوریدل. نن دوشنبه ده دوریه حمل نه هم د مارچ 9 په تاجکستان کې د آسیا زړه هیوادونو نه هم کنفرانس نن پیلېږي.
د دې غونډې موخه په افغانستان کې د سولې د ثبات د ملاتړ په سلسله کې د اجماع تقویت.
په غزنی کې ځوانان وایي د سولې د روانو خبرو په بهیر کې ځوانانو ته زیاته ونډه نه ده ورکول سوې.
ځوان کشر په ځوان انرژي او لوړ جرات له کبله هیواد د سولې، امنیت او ثبات راوستلو کې مهم رول لوبولای شي.
په پاکستان کې ځینې سیاستوال او فعالان د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر او ځینې نورو غړو نیول کېدل پاروونکی کار بولي.
د غندنې وړ قدم دی، د غیر قانوني قدم دی. دومره خشونت ته دی په ضد وکړو پولیسو نه نو
د انصاف په لټه کې اونیزه پروګرام هم خبرو. د خبرونې د سر موضوع تمه ده د آسیا زړه یا استنبول د پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو نه هم کنفرانس نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شي. دا کنفرانس د سولې او پرمختګ لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم جوړیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان به د کنفرانس په دویمه ورځ وینا وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې پروسې د ملاتړو هیوادونو او سازمانونو لوړ پوړي چارواکي به هم په دې کنفرانس کې ګډون وکړي. سفی الله ستانکزی راپور لري.
د افغانستان حکومت هیله مند دی چې د آسیا زړه استانبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو نهم دوه ورځنی کنفرانس به د سولې پروسې په اړه د سیمه ییز اجماع لا پیاوړي کولو کې مرسته وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل د آسیا زړه استانبول پروسې د لوړ پوړو چارواکو غونډه نن د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې پیلېږي. هغه زیاته کړه تمه ده د کنفرانس په دویمه او وروستۍ ورځ د افغانستان او تاجکستان ولسمشران هم ګډون وکړي.
غونډه کې به شاوخوا 12 بهرنیو چارو وزیران او د مختلفو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د دې غونډې موخه په افغانستان کې د سولې د ثبات د ملاتړ په سلسله کې د اجماع تقویت، د سیمې د هیوادونو اقتصادي، سیاسي او امنیتی همکاریو پراختیا.
د آسیا زړه استانبول پروسه د 2011 کال په نومبر کې د کابل او انقره په نوښت رامنځته شوه. له هغه وخت راهیسې هر کال له 2020 کال پرته چې کرونا وبا پکې اوج ته رسېدلې وه، دا کانفرانس د سیمې د هیوادونو په کوربهتوب ترسره شوی دی. سږنۍ ناسته د سولې او پراختیا لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم ترسره کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم په دې ناسته کې ګډون کوي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلی چې شاه محمود قریشي به د آسیا زړه استانبول پروسه سګنۍ ناستې ته د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د مثبت رول او د افغانستان له پراختیا نه د پاکستان په ملاتړ وغږیږي. د افغانستان د سولې په تړاو د هڅو په تودیدو سره سره لا هم په دننه هیواد کې د تاوتریخوالي اندازه نه ده کمه شوې. تر دې مخکې موسکو د مارچ په 13 د افغانستان د سولې په تړاو د یوې ناستې کوربه و چې پکې د طالب استازیو او افغان حکومت چارواکو برخه درلوده. تمه ده په اپریل میاشت کې ترکیه هم د افغانستان د سولې په تړاو د یوې ناستې کوربه وي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل د یو بیړني اوربند ټینګښت باید د دې ناستې یو اصلي موضوع وي.
ناسته باید ټول شموله وي، یعنی د ښځو، مدني فعالانو او د زیانمنو ګډون د ناستې له مؤثریت سره مرسته کوي او د دې لامل کیږي چې د افغانستان د خلکو له لیدلوري او غوښتنو استازیتوب وشي. زموږ بله غوښتنه دا ده چې اوربند په اجنډا کې شامل وي او د اوربند او د ملکیانو د ځاني خوندیتوب
بحث. طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم بیگا ازادي راډیو ته ویلي د استانبول په ناسته کې د طالبانو په ګډون باندې بحث روان دی.
ومردل چې په تاجکستان کې د افغانستان د سولې پر مسله خبرې کیږي. په غزنی کې ځوانان وایي چې د سولې دروونو خبرو په بهیر کې ځوانانو ته هیڅ ونډه نه ده ورکول سوې. نور په دې راپور کې
ټول په یو خلو د احسان یو خدای سولې غواړو سری
د جنگ نه شرم زیان یو خدای سو. احسان الله احسان دا شیر د نوی نسل او ځوانانو د سولې جرګه کې ووایو. دا جرګه د سولې لپاره د افغان ځوانانو د اړیکو په مرسته د غزنی د ځوانانو لخوا د یکشنبه په ورځ په غزنی کې جوړه شوې و چې مخه د سولې په بهیر کې د ځوانانو ونډه وه. په غونډه کې د غزنی ولایت لسګونو تنو ځوانانو، قومي مشرانو، دینی عالمانو، مخورو او ښځو ګډون کړی وو او ځینو یې ویناوې وکړې. د یادې جرګې مشر توریالی هلمندي په غونډه کې په خپلو خبرو کې وویل په افغانستان کې د نفوسو تر نیمایي برخه یې زیات ځوانان دي، خو د سولې په برخه کې هیڅ ونډه نه ده ورکول سوې. هلمندي وویل د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو ګروپ د سولې په بهیر کې د افغانستان د ځوانانو ترمنځ د همغږۍ او واحد غږ د رامنځته کولو غوښتنه کوي. نوموړي زیاته کړه د ځوانانو د اړیکو ګروپ تر دې وړاندې د هیواد په 28 ولایتونو کې ورته غونډې کړې دي. دا غونډې به د هیواد په 24 ولایتونو کې کوي او بیا به د زونونو په سطح او وروسته په مرکز کابل کې یوه لویه غونډه نیسي.
زموږ اصلي هدف دا دی چې د سولې لپاره د افغانستان د ځوانانو یو ادرس پیدا کړو. که زلمی خلیلزاد راځي هم جهادي مشرانو ځای معلوم دی، هغه سره مشوره کوي. د حکومت ادرس معلوم دی، د هغو سره مشوره کوي. طالبانو ادرس معلوم دی، د هغو سره مشوره کوي. خو تر اوسه پورې متاسف نه یې لیدلی چې تر ځوانانو سره کېناستلی وو. هغه حقایق چې په قطر کې ویل کېږي هغه ورسره شریک.
دا غزنی ولایت د والی سلاکار زیا رحمان واغزی هم غونډه توای نا وکړه. شاغلی واغزی وویل لبد مرغه چې افغان دولت په وسنی وخت کې د ځوانانو لپاره کوم ستراتیژیک پلان نه دی وړاندې کړی، نو زموږ هیله دا ده چې تر هر څه وړاندې ځوانانو ته د سولې په برخه کې ونډه ورکړل شي.
همدا ځوانان دي چې هیوادونه او نړۍ د جنگ او جګړې له ناخوالو راوباسي. ځوان کشر په ځوان انرژي او لوړ جرات له کبله هیواد د سولې، امنیت او ثبات راوستلو کې مهم رول لوبولی شي.
مدني فعال منصور احمد سروش هم په دغه غونډه کې وینا وکړه او وی ویل ځینې کړی او اشخاص نه غواړي چې ځوانان د سولې په پروسه کې ونډه واخلي.
هغه تعصب چې موږ د رهبرانو په خاطر سره لرو دغه لمنځه یوسو. راځئ چې موږ ټول د یو افغان په صفت پرته له ژبې، پرته له قامه، پرته له سیمې او پرته له مذهبه د سولې لپاره هڅې وکړو. هره ورځ جګړې، هره ورځ د وینو تویول زما په فکر د دې سبب دی چې موږ متحد نه یو.
سروش زیاتوي ځوانان باید له هوښیارۍ او پوهې کار واخلي او د سولې لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
جنگ دی ولک سوله
سوله او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. هیل ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه د ولسمشر جو بایډن پر تازه څرګندونو لیکنه خپره کړې چې له شکونو سره مخامخې سوي دي. جو بایډن تر ولسمشر کېدو وروسته په خپل لومړي خبري کانفرنس کې ویلي چې له افغانستانه به خپل ټول پوځیان وباسي، خو دا پوښتنه لا هم پر ځای پاتې ده چې کله هغه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې امریکایي ځواکونه به راتلونکي میلادي کال هم په افغانستان کې پاتې وي وویل چې داسې فکر نه کوي. هیل ورځپاڼې لیکلي تر دې مخکې هم دغه ډول څرګندونې او ژمنې سوې دي، خو بیا هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور دوام کړی دی. ورځپاڼې زیاتوي اوس جو بایډن د امریکا د وسلولو ځواکونو اعلی سرقومندان هم دی، که وغواړي کولی سي سپارښتنه وکړي چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. د لیکنې په دوام لولو، جو بایډن د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په څیر په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پای ته رسولو لپاره له خنډونو سره مخامخ دی. لیکوال ویلي چې د امریکا د پوځي قوماندانانو او د کانګرس د غړو شدید خبرداری هم د بایډن په وړاندې د پرتو خنډونو یوه برخه ده. د امریکا دفاع وزارت وایي چې دا مهال په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته رسیږي، خو د نیویورک ټایمز رسپانې په یو تازه راپور کې دغه شمیر 3500 دی. د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د 2020 میلادي کال په فبروري میاشت کې له طالبانو سره په قطر کې یوه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې په پام کې ده ټول امریکایي ځواکونه د طالبانو لخوا د ټوریزم په وړاندې د مبارزې په چارو کې د ضمانتونو په بدل کې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي. خو د جو بایډن ادارې لا هم په دې اړه خپله نهایي پریکړه نه ده اعلان کړې. بایډن یوازې ویلي چې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو ایستل به ګران کار وي. نېشنل انټرست ورځپاڼې هم د افغانستان د جګړې او سولې پر موضوع په یوه لیکنه کې په افغانستان کې د قدرت شراکت ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دغه موضوع د بایډن د ادارې د نوې ستراتیژۍ په محراق کې ده. په پام کې ده په دې اړه په راروانو څو ورځو کې په ترکیه کې هم په یوه غونډه کې بحث وسي. لیکوالان زیاتوي غوره به دا وي چې دواړه لوري د قدرت د شراکت په اړه له مشخصو وړاندیزونو سره وازمویل سي. د نېشنل انټرست په لیکنه کې عادي ژوند ته د طالبانو د راګرځېدو موضوع ته هم اشاره شوي او ویل سوي چې په څو مرحلو کې دي یو متحد ځواک رامنځته سي. لیکوالو په سیاسي مقننه او بودیجې برخه کې هم د قدرت د شراکت پر موضوع مفصل بحث کړی دی. دوی دا نتیجه اخیستي په افغانستان کې بیلابیل اقوام ژوند کوي او هغه نظامونه چې پر ټولو اړخونو یې یوازې خپله کنټرول درلود ناکام سوي. د لیکوالو په باور شای غیر متمرکز ولسواک نظام یوازنی انتخاب وي. دا لا څرګنده نه ده چې کومه طرحه به کله عملي کیږي، خو هغه څه چې روښانه دي دا دي چې په افغانستان کې لا هم سراسري اوربند چې د افغان حکومت اکثرو خلکو او نړیوالې ټولنې غوښتنه ده نه دی نافذ سوی. په پاکستان کې ځینې سیاستوال او فعالان د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر او ځینې نورو غړو نیول کېدل پارونکی او ناقانونه کار بولي. د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا مشر افراسیاب خټک ازادي راډیو ته وویل چې د منظور پښتین نیول به له پښتانه ځوانان سره متحد کړي او د ده په خبره د پاکستان حکومت به له سخت عکس العمل سره مخامخ سي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د راپورونو په اساس د پاکستان پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین، د پاکستان د پارلمان برحاله غړی او د غورځنګ مخکښ محسن دوړ لګڼو نورو کسانو سره نیولی. د غورځنګ یو غړی عالم زیب محسود د پښتین د نیول کېدو د پیښې ویډیو او له پولیس سره د هغه مکالمه په خپل فیسبوک خپره کړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل مخکښ فعال عبدالله ننګیال په خپل ټویټر لیکلي منظور پښتین او محسن دوړ ډیره اسماعیل خان زندان ته انتقال شوي دي. د پی ټی ایم فعالان وایي د مشرانو له نیول کېدو سربېره به خپل لاریون ته دوام ورکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین پرون د جاني خیلو له لاریونوالو سره د یو ځای کېدو په لار د پولیسو لخوا ونیول شو. پخوانی سناتور او د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر افراسیاب خټک د منظور پښتین او د پی ټی ایم د نورو مخکښو غړو نیول کېدل ناقانونه او پارونکي بولي. ښاغلی خټک ازادي راډیو ته وویل
پی ټی
ایم مشر منظور پشتون او دغه د ملګرو محسن داور او نورو ډیرو کسانو گرفتار کیدل نیول کیدل د غندرې وړ قدم دی، د غیر قانوني قدم دی. دومره خشونت ته دی په زد وکړو پولیسو نن تشدد وکړو، اوښي تویونکي ګاز یې وغورځولو په دوی باندې وهلته کول وکړل، مګر دا خلک ولاړ دي. او زه وینم چې ځوانان چې دي هغوی ورو ورو یو قسم ته اشتعال کې راځي.
ښاغلي خټک دا هم زیاته کړه چې د پی ټی ایم مشرانو او د جاني خیلو لاریونوالو د ترهګرۍ خلاف غږ پورته کړی خو حکومت مخه نیسي او زندان ته اچوي. د پاکستان پولیسو رسمن د پښتون ژغورني غورځنګ د مشر منظور احمد پښتین او د محسن داوړ د نیولو په اړه څه تبصره نه ده کړې. تر دې شاوخوا درې میاشتې مخکې د غورځنګ بل مخکښ غړی او د پارلمان برحال استازی علي وزیر د پوځ او حکومت خلاف وینا په تور زندان ته واچول شو. د خیبر پښتونخوا په جاني خیلو سیمه کې کابو یوه اونۍ مخکې د څلورو ځوانانو مړی موندل شوي چې خلک یې په غبرګون پاڅېدلي. لاریونوالو د دغو څلورو وژل شویو ځوانانو مړی هم له ځانه سره اخیستي او وایي تر اسلام آباده ځي او خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي. دوی چې په سیمه کې د ترهګرو ډلو او وسلوالو پر ضد د حکومت غوڅ اقدامات او د ځینو سیمه ییزو چارواکو ګوښه کېدل غواړي، د پېښور او دیره اسماعیل خان د سړک د بندولو ګواښ هم کړی دی.
ومردل چې په پاکستان کې ځینې سیاستوال او فعالان د پښتون ژغورني غورځنګ د مشر او ځینې نورو غړو نیول پرونکي اقدام بولي. د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا مشر افراسیاب خټک وایي د پښتون ژغورني غورځنګ د مشر او ځینې نورو غړو نیول کېدل پرونکي او ناقانونه کار دی. هغه یکشنبه ازادي راډیو ته ویل چې د منظور پښتین نیول به له پښتانه ځوانانو سره متحد کړي او د ده په خبره د پاکستان حکومت به له سخت عکس العمل سره مخامخ سي. د راپورونو له مخې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین او د غورځنګ نور مخکښ غړي پرون یوه لوی لاریون ته د ورتلو پر لار نیول سوي او د ډیرا اسماعیل خان محبس ته وړل سوي دي. لا پراسیاب خټک سره صفی الله ستانکزي مرکه کړي او لومړی له هغه پوښتنه کړي چې د پاکستان پولیسو ولی منظور پښتین او د هغه نور ملګري نیولې دي.
د پی ټی ایم مشر منظور پښتون او د هغه د ملګرو محسن داور او نورو ډیرو کسانو گرفتار کیدل نیول کیدل د غندنې وړ قدم دی، د غیر قانوني قدم دی. د اساسي قانون یا د آئین کې موجودو آزادیو یا حقوقو خلاف قدم دی. حقیقت دا دی چې دا خلک چې راپاسېدلې دي دا د جاني خیلو ځایي خلک دي. دوی د یوې هفتې نه د احتجاج کولو دوی څلور بچی تنکی ماشومان بچی واړه وژل شوي دي او هغوی انصاف غوښتو. اووه ورځې د مړو سره هغې کېناستل، حکومت یې پوښتنه ونه کړه، نه د هغې را روان شول. نو منظور پښتون محسن داوړ او دا نور د هغې ملګري چې دا خو د دې وطن د ظلمو مشران دي او خلکو ورته سترګې دي، نو هغې ورتلل چې د خلکو سره خبرې وکړي، هغوی سره همدردي وکړي. نو دوی ونیولو او بندیان یې کړو. خبرونه داسې دي اگر چې موږ سره تصدیق شوی نه دي، مګر خبرونه داسې دي چې شاید چې ډیر اسماعیل خان جیل ته بوتلی دي. دې نه مخکې علي وزیر وړاندې په کراچۍ کې په یو دروغو باندې مبنی اکاډمۍ کې بندي کړی شوی دی. نو دا حکومت وګوري، یو خو خلک وژني او بیا بل خو څوک انصاف وړي، بیا هغوی بندیان کوي. دهشتګرد آزاد دي. تاسو ګورئ دا دنیا کې یوازینی هیواد دی، یوازینی ملک دی چې دهشتګردۍ مخالف خلک نیول کېږي، دهشتګرد آزاد ګرځي.
ښاغلی خټک، مخکې دورو کې د پاکستان پولیسو چارواکو کله چې علي وزیر ونیو او ځینو نور ویلي چې دوی د پوځ خلاف او د ادارو خلاف خبرې کړې دي، غږی پورته کړی دی، ځکه په دوی باندې دا تور و. دا وار تر اوسه پورې چې منظور پښتین نیول شوی، محسن داوړ او نور کسان نیول شوي دي، دوی غږ نه دی پورته کړی. دا خاموشي په څه معنا ده؟ ولې په دې مورد څه دریز نه لري حکومت؟
دی وره خو ډیر عمل شرمونکی عمل دی. د دې ځوانو سیاسي مشرانو نیول کېدل یا د نورو مظاهرینو نیول کېدل، ځکه چې دی وره خو هغوی دهشتګردۍ خلاف نارې اوچتوي او حکومت په دې خپه دی چې تاسو ولې دهشتګردو ته بد وایي. نو دا دې تاسو ګورئ کنه چې د جاني خیلو خلک اووه ورځې شو چې هغوی راپاسېدلي دي. دا چا راپاسول نه دي، پارټیو نه راپاسول دي، خو خپله راپاسېدلي دي، ځکه چې بچي مړه دي، تنکي ځوانان مړه دي. حکومت ورته پیسې اوښیلې، کوشش وکړو چې دوی ته دې په پیسو باندې غلي کی، مګر هغوی وایي چې زمونږ بچی مړه دي او موږ نه غواړو چې نور بچی مړه شي. نو هغوی وایي، هغوی غوښتنې ډېرې ساده او جوتې دي، څرګندې دي. هغوی وایي چې دې ځای نه دا چې کوم اډې پیغاوی دي د ګډ طالبان بیر طالبان په نوم باندې دا دلته لری کوي، ترګری اډې دلته لری کوي. ورسره بل خبره دا کوي چې د کم خلک چې دلته کې د امن ذمواري لري، هلته کې چې کوم چوکۍ دي، که د فوج دي، که د نورو پولیس یا د نورو ادارو دي، هغې کې چې کوم مشره دي یا ذموار خلک دي، هغوی خلاف دوی مقدمه درج کول غواړي، ځکه چې دا خلک هغوی ډېره کړې دي. د ترګر چې دي دوی پورې غاړې ته دیزي ډیورانډ کرښې نه هغې خوا ته جنګونه کوي او دلته راځي، بیا دلته کې بادشاهي کوي. او دا بادشاهي د دې ځای د چې کوم ذموار حکومتي خلک دي هغوی په امداد باندې کوي. نو هغوی وایي چې دغه حکومتي خلکو خلاف دې مقدمې درج شي. او درېیمه خبره دا کوي چې دا په تاجکم ضرب اسف کې او په نورو کې په نورو واقعاتو کې دلته کې د خلک وژل شوي دي، بېګنا خلک یا عام خلک. نو هغوی کورنیو ته تلافي ورکړی شي، هغوی ته دې سره دې خبرې وشي. نو دا 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 خو ډېرې جایزې غوښتنې دي، او دا غوښتنې هغوی په رابن طریقې سره کوي. هغوی سره نو وسله شته، نو ورسره تشدد شته، او په لاره کې دې ګیر کړي دي. تاسو ګورئ اووه ورځې هلته کې ناست، او اوس په لاره کې چې نن څوره د اوښې تویونکې ګاز په دې باندې وغورځولی شو، داسې ورسره دښمنانو سره مډه کوي. د دې ملک وګړي دي، هغې د دې ملک خاوندان دي، څه دلته کې د چا همسایه یا د چا په کنډر کې خو ناست نه دي.
د پاکستان د حکومت دغه رویه چې تاسو ویل ناسمه ده، د دغو مشرانو د پی ټی ایم د غړو په اړه باندې، که دا داسې دوام وکړي، د تاسو ارزیابي څه ده؟ څه به پېښېږي بالاخره؟
دا د خلکو زخمي زړونه دي. هغوی په غېږ کې د ګلونو په شان ماشومان دي چې ترګر وژلي دي. نو دا داسې نه ده چې دوی تصادفاً راجمع شوي دي او داسې اوبه تختي. تاسو وګورئ دومره خشونت ته دی په ضد وکړو پولیسو، نن تشدد یې وکړو، اوښې تویونکې ګاز یې وغورځولو په دوی باندې، وهلته کول وکړل، مګر دا خلک ولاړ دي. او زه وینم چې ځوانان چې دي هغوی ورو یو قسم ته اشتعال کې راځي، هغوی کې غیزو په جلال کې وینم، او داسې وینم چې نورو ځایونو نه هم ورو خلک به دوی سره ملګرتیا وکړي. او بل طرف ته دا هم د خوشحالۍ خبره ده چې سیاسي ګوند، خصوصا د پښتنو ملیګرا ګوندونو کې هم یو اتفاق لیدل کېږي په دې مسله باندې. ټول د خپل ګوندي اختلافاتو د پاسه یو بل ته لاس ورکوي. نو دا پروتست چې دا به پراختیا به وي او خلاص به نه شي، پاکستان حکومت په ډېر سخت عکس العمل سره مخامخ شي.
د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا مشر افراسیاب خټک و چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین او د دې غورځنګ د نورو مخکښو غړو د نیول کېدو په باب یې څرګندونې کولې.
ستاسو له پیغامونو
محمد رسول ایم لانی نهار څخه دا ډیر اړین لاله نه ټول هوادوالو ته سلامونه نه دي ویلو وړاندې کوم. پس سلامونه دا پیغام دی چې محمد دی مورز دی د بزګر د ورځې سره برابر دی. د حکومت څخه غواړم چې تاسو د غورز د بزګر په نام کړی دا، نو تاسو د بزګر سره څه قسم کومکونه کړی دی؟ د سړي د توکو د نورو ضروري ملاقات کومکونه مور سره کړی دی؟ او که تاسو د غورز د بزګر په نام د بزګر مو په دې خوشاله کړی دی، حکومت څخه غواړم چې د بزګر سره د هر قسم د سړي او د توکمونو او د نورو ضروري ملاقات کومکونه وشي، ترڅو بزګر خوشاله شي. جزما ورځ منزل کیږي، نو ما سره د دغه کیانو کومکونه شوې دي او یو څه امتیاز ترلاسه کی. والسلام با احترام
کلیوال اشنامه د هلمند. ما د ټول افغانانو سره کپه لر کې دي، کپه بر کې دي. ټول افغانانو سره مې دا خله ورزه ده چې دا اوس د نیالګي او د چمنانو او ګلانو د کره کېدو وخت دی. نو دوی باید دې ته پوره توجه وکړي. مثلا میوه والا نیالګي وکړي، دا پالتون نیالګي سره ډډه وکړي چې هغه هم ځکه هم نیسي او بل حاصل هم نه کوي. یو خو دوی دا نیالګي هم وکړي، بل دغه ګلان او چمنیان او دا شیان دې وکړي چې دا زموږ ستاسو د هېواد دا چاپېریال ته ډېره ګټه کوي، چاپېریال ښایسته کوي، چاپېریال شفا کوي. دا د دې سره به زموږ ستاسو چاپېریال هم سم شي او هغه فضا چې دا ککړېږي، هغه هوا چې ککړېږي، د هغه مخنیوی به هم وشي او د دغه ساري مرضونه به هم د دې سره ورک شي. نو زما د ټولو وړونو سره دا هیله ده چې همدغه یې وخت دی. او بیا د نیالګي دوی باید ساتنه وکړي، چې کوم نیالګي کښېني د هغوی باید دوی ساتنه وکړي. والسلام په احترام.
زه محمد ګل د پکتیکا ولایت اوسیدونکی د موږ دوه ولسوالیو ته خدمت نه رسوي، لکه خوشامن وډیله نه مکتب نه مدرسه نه یو سړک ته ولي سازارانه نو فکر کیږي چې دغه د پاندو اوسی د راځي راځي نه ډیره مننه کوم ودان.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ستاسی ازادي رادیو ته ورجې است. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشره د ترکیې په کوربه توب د افغانستان